د اتو بجو خبرونه ته شراغلس دروانی خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړي او درسي ساعت تبیل سويده ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې طالبان وای هغه پوزي اړي چې له بهرونی ځواکونو پاتې دي اقتصادي زنونو بدلوي خدا کار څومره امکان لري تر خبرونو وروسته تفصیل اوري د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وټړل سو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پوری تړل سوې ده په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستانی لوري پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی دغه ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی ل مسافر غوښتل سوی چې پر دې لار دی ل سفر کولو ډاډه وکړي نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ او نورستان کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورونا یو غوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي پر وړاندې واکسین کړي په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه پرون ازادي رادیو ته وویل
لا شرقی او ز کابل ته خلق راځي ل کابل نه هیواد نور سیمو ته جی نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کی نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی په افغانستان کې تیر 2022 نه کال د پولیو دوی مثبت پیښې یو کونړ او بل پکتیکا کې ثبت شوی پولیو یا ګوزن یو نا علاج ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی د عام روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبې پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي دا خبري ورسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیا مو چې خالصوالي 40% تر رسیدي غني کول کشف کړي دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیم د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبري کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي ایران د 2021 کال اپریل میاشت راهیسې د 80% یورانیم غني کولو ته دوام ورکړی د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر روانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دورې توګه د هیواد تاسول کیږي بایدن په تیره جون میاشت کې ویلي و چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پاوز یو نوی دایمي قمندانۍ په پولند کې تاسیس کړي بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ شي افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عربي اماراتو وګټله د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 15 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه د دې لوبې په چې اټاس افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو وکټو په اسوځي دوسره د 104 شپته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنۍ ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړې. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسېد، په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې محل کوي چې افغانستان دا مهال له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونه میلیون ډالر لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوي په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په تېره دسمبر میاشت کې دې اژانس ته ویلي و چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینې ته د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی، چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیاردونو ډالر شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې هم ځینې برخې درولې چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړه کړې هغه پوځي اډې چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدلې کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو له شنونکي حضرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلېدل به اغېزناک کار وي؟
مخکې د پخواني حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوې نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دازون جوړ نشو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي، او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي، او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن، او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي. اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیا او نورمونو ته په پام پتیره له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړی شوې دي. آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي، دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دی نسبول لپاره او د غیری تسهیل لپاره جوړیږي، او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات ته څو کولی شي دا کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مارمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مزکی شته دی، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو، او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د ښځو په اړه وند په بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکو له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو مېرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو مېرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې مېرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
میرمن څنګه خوراک وکي، څو وخت واکسین وکي، خپل مشکل به مو لغو ښه سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې. که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسېدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روان شناسانو د دوی له مېرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې د امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو مېرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف دي، نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای چې هغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکترانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامی امارت تا حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر سانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي. دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو مېرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د مېرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو مېرمنو له ستونزو سره د ځان په هکله هم دغه وخت په اړه غږېږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یو د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، حتی مړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندېزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو، چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته او بتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نه شي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه. کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نه شي کوی چې له ځانه دفاع وکړي. ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي؟ خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو او له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مو خاطر است که
مخکې له دې چې یوه میرمن ماشوم نړۍ ته راوړي هغه ټکو ته چې باید پام وي نه پوهیږي. له همدې وجه یې ماشوم له منځه ځي او خپله هم له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي. موږ به دې میرمنو ته پوهاوی ورکوو، خو له بده مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې د ښځو لخوا ښځو ته صحي معلومات ورکول و بندیز ولګاوه. سره له دې په دې وروستیو شلو کلونو کې د راډیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میفته. به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برخه که دی دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموری پا پایل که پسی برخه که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا له مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیندوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دی میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو، یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوث خیا هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسي ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي. دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک یا دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دغه به یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کېږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نو مهله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمن په حق کې هم جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت د تصمیمونه چې نیول شوی دی کاغه د مکتب په بخش کې ده کړه تحصیل په بخش کې ده کده کار کول په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمن حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر سوچ مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420214 4001 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم نن دوشنبه دا په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي دا پوښتنه خون کوي په نننی درس کې ځوابوي
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي کیمیاوي تعاملونه دي تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي یو شی د راوخسي بل شی ته جوړ واچوي د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي هایدروجن ګاز دی اکسیجن ګاز دی دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چشم لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو، سوډیم یو عنصر دی، کلورین یو عنصر دی، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال، هایدروجن اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط، د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ این اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. این اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تا ته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل، ټو ایچ ټو او معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شیان ډېر شیان وي، د ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس درکړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چشته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کوم چیرې په یاد وي، دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد یې، نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې ښوونکي تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پر مټ یې موږ کولی شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به ښوونکی د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي، او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. سیاهی ترکیب یو خوراکی عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډېر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډېرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مره ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په ضیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډېر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ څه چشره کوي؟ اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غونډې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې. دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به یې ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالی منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چشکي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان ور اچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي. یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه: سری په دوه ډول ویشل شوی دی، یو عضوي سری دی او بل غیر عضوي سری دی. عضوي سری په دې سورو کې حیواني فاضله مواد، غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو شخ شوي پاڼې او تنې شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات شخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز چې دا عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز سرې یا کود کیمیاوي موجود ته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او زم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څره ډول لمبه ده، ژیړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن ډای اکسایډ 6H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې فینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې شول کیږي. فرمولا یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده. بیا نفتالین دی، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولی فارمولا او ساختمانی فارمولې په لاندې ډول دي. مالیکولی فارمولې چې دي سی لس اچ اته، او ساختمانی شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نپټالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، ایشیدو ټکی 248 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نپټالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین گلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ترولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو شته سپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خپرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغری سره پس دکرو که مرست کوی لمش سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانرات خپل پیغامو نپریش دی. ده واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.